خان محمد اسلام یار له هلمند د نادلی ولسوالۍ نه په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشی کېدو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي خلیل زاده د سولې لپاره افغان حکومت د طالب بندیانو خوشی کولو ته وهڅوي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلي دا امریکا متحده ایالاتونو د سولې راوستلو لپاره لومړی پر پاکستان فشار راولي. او اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي د افغانانو په دودولو او د کورونا وایرس پراتک سره د توکو نرخونه د پخوا پرتله څو برابر په دې ولایت کې زیات شوي دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر یو راپور وروسته ریډرز ډایجست امریکایي مجلې د الوتنو له متخصصانو سره خبرې کړې دي او وړاندوینه کوي چې د کورونا وایرس له کبله ځنډول شوي پروازونه به بیا د پخوا په څیر نه وي. تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د الوتنو متخصص ډیوډ ای پان میلر په دې باور دی چې تر دې وروسته به په هوایي ډګرونو کې د مامورینو شمیر کم شي ځکه چې د خلکو ترمنځ به اړیکې د پخوا په څیر نه وي. د بکسونو پلټنه به هغسې نه وي او د بورډنګ کارډ د اخیستو سیستم به بدل شي. د ښاغلي پان میلر په وینا خلک به خپل الوتنه په خپل کور کې په انټرنیټ کې ګوري، هلته به خپل ټکټ او د بار د بکسونو کارت ځان ته چاپوي. د بکسونو په برخه کې به تر ډېره ټینګار پر دې وي چې وزن یې کم وي ځکه چې په هوایي ډګرونو کې به دا سخت وي چې پر ډېر اضافي وزن افغاني ضد مواد ووهل شي. شاید د الوتکو هغه ځایونه چې مسافر پکې خپل بکسونه ږدي تر دې وروسته بند شي یا لرې شي ځکه چې له هغه ځای هره ورځ په سلګونو کسان کار اخلي، نو الوتکې به غوره ګڼي چې مسافر خپل بکس له خپلو پښو سره کېږدي.
We also ask that your seats and table trays are in the upright position for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops.
د شخصي هوایي شرکت سیشتن ډاګ ګولن داسې اټکل کوي چې پر شخصي کمپنیو به اعتکاس زیات شي او سر له اوسه شتمنو د کار او تفریح لپاره پر دې الوتکو اعتکاس زیاته کړې ده چې د مې له پیل راهیسې د ټولو الوتنو 33% کې سفرونه په شخصي الوتکو کې شوي دي. په الوتکه کې د کښېناستو په برخه کې به هم تغییر راشي، داسې چې د الوتکې د آخري برخې مسافر به د الوتکې له شا پورته کېږي او بیا به مخکې خلک کښېني تر څو د خلکو ترمنځ تماس کم شي او له مسافرو او د الوتکې له عملې شایي دا غوښتنه وشي چې ماسک ولري. ممکن د روغتیایي احتیاطي تدابیرو لپاره او د دې لپاره چې د مسافرو ترمنځ به یو سیټ خالي وي د الوتکو د ټکټ قیمتونه به هم زیات شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسی په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه ستا مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي، نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخته وي د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ د یو بهانه کاروي د مذاکرات په د بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله و چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین چې وایي امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مثلا ملي
زمایو پښتنه ممداده د جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړیدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
دا یو مثبت پرمختګ دی او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې تخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول اصول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه، په دې کې څو مسایل دي. یو خو دا مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي او څومره غواړي. چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې څومره تعدی کړی چې سوله غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینید تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبان و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه هم لیست که طالبان و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبان قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه، بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان اعظمی صاحب، کچیر طالبان لکم ده اوس پندغ موضوع باندې، یعنی د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید 15,000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین الافغانی مذاکرات شروع سی اجر تر غره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروئ، بیرته باید شروع سي.
بله، و اعظمی صاحب، خوب خشونت ها در هم در اواخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، این خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکلی نیست، و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده، و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنه که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شو افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بره. بله اعظمی صاحب، اعظمی صاحب تاسو هم پجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکې خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به پکې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوری دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختدریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دي ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله چې طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغان ها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.